سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مسخین دوه بجې دي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوی دی چې په څو شیبو کې به یې تکرار خپور شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه دا دوهی ناستی گدون کون که دا ناستی زید رسیدلی دی دا قطر پا پلازمین دوها که دا زده رادیو خبریال وی دا ملگور ملتونو دا امریکا استازی دا پاکستان استازی و دا طالبان دو حکومت پلا وی دا حقو گدون کون که چخدی چطروس دا ناستی زید رسیدلی دی تا مده دا ناستندن مخام پزای وخش بگنیمی بجی پیل شو دو ورزی با دوام وکری دا دوهی پا نسته که دا خزو نگدون پراخ اخبرگونو نپارا ولی دی خو ملگور ملتونو ویلی دی چه دا سیشن بی پورز با پاجرات و که دا افغان خوزو مدنی فعالانو سره بل ناسته ولری بل پلاو بیا دا طالبانو حکومت دا بحرنیو چار وزارت دا دریمی سیاسی تانگی مشر زکر جلالی پر خپل اکسپانه لیکلی دی چوی نننه غنده با پرانیستی وی او سبابا پا دو جلا جلا غندو که پر مالی و بانکی بندیزون و خصوصی سکتور و دا مخدر و مواد پر بندیز دا مبارزی و پرمختک پر زد دا پرمختګ برقرار ساتلو په اړه خبري وشي مخکې د دغې غونډې کوربنو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو هم ویلي وو چې د غونډې په اجنډا کې همدا موضوعات دي د دوهې درېمه ناسته نن داسې مهال پیلېږي چې په دې غونډه کې ښځې ګډون نه کوي خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک ویلي دي چې ملګري ملتونه به د روز ماري ډی کارلو چې د سرمنشي سیاسي مرستیاله ده د افغان ښځو او نجونو سره د افغان ښځو پر مسلو باندې د جولای په دویمه ناسته ولري د افغانستان لپاره د ښځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان د سولې امنیت او ثبات ننګونې د ښځو او مدني ټولنې له ګډون پرته نشي حل کېدلی رینا میری چا د دوهې د درېمې غونډې له ګډونوالو څخه هم دا د جون پر 9 برخلیک پاڼې لیکلي دي چې له درې اونیو راهیسې د افغانو میرمنو او بشري حقونو له شبکو سره د هغوی د اندېښنو وړاندیزونو په اړه غږېدلې ده او د اندېښنې تر شلو زیاتو هیوادونو ملګرو ملتونو سره شریکې کړي دي چې د دوهې په درېمه غونډه کې هم پرې خبرې وشي اغلی امری دا دوی دا وړاندیزونو اتسو اړینې ټکی په ډاګه کړی دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیولو په فرمونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشپړ ګډون بشري حقونه په خاص ډول د ښځو نجونو حقونو ته لومړیتوب او په غونډه کې د خپلو استازیتوب لپاره هغوی ته ځای ورکول دي نوموړي دغه شان ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید د هغو تبعیضي احکامو د سمدستي بیرته راګرځولو لپاره چې زده کړې کار او حرکت ته یې د ښځو او نجونو لاسرسی محدود او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار راوړي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په روان کال کې 109 بهرني اتباع چې قانوني اسناد یې نه درلودل له افغانستانه ډیپورټ کړي دي د خبره د دغې وزارت د سرحدي پولیسو ریاست نظامي مرستیال عبدالحنان حسن د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا کړې ده خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا کسان د کومو هیوادونو اتباعو او د څه لپاره افغانستان ته ورغلي وو د یادونې ده چې په تېرو نږدې 3 کلونو کې په افغانستان کې وخت نا وخت طالبانو حکومت له خوا د یو شمېر بهرنیو اتباعو د بندي کولو خبرونه هم ورکړل شوي دي د طالبانو حکومت د زندانیانو د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو د تېر کال په اګست میاشت کې ملت ته د حساب ورکولو پورم پروګرام کې ویلي چې د 15 ښځو په ګډون 14 بهرنیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي خو د دغو بندیانو د هویت او جرمونو په اړه څه نه ویلي او د حماس د افراطي ډلې یو جک پړی چارواکی اسامه حمدان وایي د غزې د جګړې په اړه له اسرائیلو سره د اوربن په خبرو کې کم پرمختګ نه دی شوی امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي د حماس دغه چارواکی پرون په بیروت کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې فلسطیني ډله هم د هر ډول اوربند له وړاندې سره جګړې ته د پای ته رسولو مثبت چلند ته چمتو ده د متحده ایالاتونو په ملاتړ د غربي منځګړو هڅه تر اوسه د اوربند په راوستلو کې ناکامه شوې او دواړې لوري د کړکېچ پړه پر یو بل باندې اچوي حماس وایي هر ډول تړون باید جګړه پای ته ورسوي او اسرائیل مجبور کړي چې په بشپړه توګه له غزې ووځي په همدې حال کې اسرائیل وایي له حماس سره په جګړه کې به یوازې لنډمهاله وقفې ومني او د حماس تر بشپړ له منځه وړلو به جګړه وکړي هغه ډله چې په 2009 میلادي کال راهیسې پر غزې واکمني خپله کړې ده
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کنفرانس کوربه دی. له دې دوه ورځني کنفرانس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یو بل غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دوه لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارولې دي. ځینو ویلي چې د درېمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کنفرانس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کنفرانسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېم کنفرانس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولې مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدی شي؟ زموږ د نننی ترشنه آسمان لاندې خبرونه د بحث موضوع هم داده. زموږ مېلمانه دی پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپاله، همدارس خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسفزاي. دوړو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی محترم حقپالي، ک تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته زینو ته ډیر مهم معلومی شي، تاسو ته هم د سیاو کنه
دا اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې موږ پیږو چې دغه کانفرنس د سینیر غلو د رپورت په اساس دایریږي او دا یو هدف لري. او هدف دا ده چې څرنګه د افغانستان سره د نړیواله ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي، او دې سره سره موږ پیږو چې افغانستان په انزوا کې ده. د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او دغه حالت او دغه بحران باید چې حل شي. او دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوالې ټولنې تعامل د طالبانو سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، او څنګه هغه خلک چې افغانستان کې موسیقي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي، او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزو په خپل په دریو کلو کې اندېښنه درلوده کار کړی دی، دوی طرح لري د لپاره چې څنګه دغه مسله حل شي، او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې لپاره د حل لار پیدا شي. او یوازنی هغه نړیواله پلیټ فارم یا یو سټیج چې دا دغه د دوحې ناستې دي، سره له دې چې موږ پیږو چې نړۍ په ډېر بحرانونو کې بوخت دي، خو بیا هم دغه پلیټ فارم چې د افغانستان د ستونزو په اړه ملګري ملتونه پروګرام لري، او د هیوادونو تقریبا 14 یا 13 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لاره دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکل حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقونو ته احترام وشي، او د ښځو حقوق هم پکې خوندي شي.
بله یوسف زای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه زروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټولو ستر اهمیت دا په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي، او دا په دې معنی ده چې تیرو دوه کانفرنسونه چې سوي وو په هغه کې تر ټولو ستره نیوکه دا وه چې د افغانستان د موجوده واکمنانو په نمایندګي دلته کوم طالبانو نمایندګان نه وو. نو دا ځل د دې کانفرنس تر ټولو ستره سره د دې چې اعتراضات هم ورباندې شوي دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامعه مدني په نمایندګي څوک نشته، یا د ښځو په نمایندګي څوک نشته، یا د میرمنو په نمایندګي څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت له دې امله مهم ده چې اول ځل باندې طالبان د دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي، طبعاً د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي، خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي، خو په ورته وال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو، یو د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو ورو طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچوي. نو له دې امله د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوو کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیات ده. او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سره ټول مسایل حل شي، خو د مسایلو د حل او د بحث او د مباحثې لپاره یو میدان خلاصېږي. او ظاهره خبره ده په ابتدا کې دوی نه غواړي چې دا دواړه طرفونه په سختو مسایلو باندې خبرې وکړي، دوی غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړه طرفونه ور باندې قانع وي، نړیواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني. مثلا د افغانستان اقتصاد شلو، افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه دي چې طالبانو مخه ته راوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق قاچاقي مواد د مواد مخدر قاچاق یا د غوی کښت، دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دوی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کړي او ورو ورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی، بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. ښاغلی یوسف زای، آیا د دې کانفرنس ایجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي که له دې ور هاخوا ته نورې خبرې هم شته؟
که ایجنډا په اړه باندې بحث وکړو نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي، یا د دوی پر راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپله شروع وکړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپېژنو، یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بینکونو کې قید دي، یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه آزادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي. نو دوی خو به ظاهرا همدای خبرو باندې شروع کوي، خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه د طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره د رابطې څخه کومه قطع شوې ده، یا په دغه کانفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي، هغوی دوی دا اوس دا پرېکړه کړې چې دوی باید راشي. د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلېږي. خو اوس هم د نړیوالو ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمنو کار په اړه ده. او په کانفرنس کې طالبان ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري، هغوی وایي چې باید لکه روس شو، چین شو. بین المللي ټولنه هم په دوو نظرونو ویشل شوې ده. یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریځ لري، لکه هغه پاکستان ایران شولو، شوروي شولو، یا روسیه شولو، چین شولو. دوی وایي چې دا منو چې طالبانو پالیسیانې سخت دي، او میرمن یې له کار او د تعلیم له حقه محرومه کړې دي. خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید موږ طالبانو سره سخت دریځ غوره کړو. نو هغوی دا دلیل لري چې سخت دریځ خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی، د هغوی نظام ورچپه شوی ده، په هغوی باندې د بی باون تیارونه نیولي، د ټولو بمونو مور استعمال شوی ده، افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي. باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو، که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګوو، نو د دې طالبان به متاثر شي د دغه پالیسیو نه. خو ټول زیات به دغه میرمنې چې کار نه لري هغوی زیات متاثر شي، یا به د افغانستان خلک متاثر شي. وای چې دا څلوي خلونو افغانان چې طالبانو په قلاورو کې جون کوي دغه په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسان غوري نشي چې هغه سره د جامع نړیوال ټولنې سره طالبانو د فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوګي او تدني سره مخامخ شي.
د کدی دوه د کانفرنس په اوله ورځ او دوهمه ورځ د شزو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون لري، په درېمه ورځ بل اخر دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولای شي. نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا اغه اشاره مې اعتراض کوون کوته ده چې وای باید دا کانفرنس بایکاټ سي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شی باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان خزي په دریو کلونو کې مونږ په مختلفو پلاتفورمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا و چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډه کې خزو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزې په اړه باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، کاغه د اقلیم مسله ده، کاغه د نور مسائل دوس مونږ ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډېر ستونزه او آسیب چې و خزي او ماشومان ولیدل. نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د خزو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی خزي د خزي په مسله باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، کاغه سیاسي مسائل دي، اقتصادي مسائل دي، خو د افغانستان د ستونزې په اړه باید خزي حق ولري او مدني ټولنه او د افغانستان خلق په مجموع کې موږ کله وایو چې صرف خزي صرف د فکر کوم چې د خزو مسله نه ده چې صرف خزي ولې په دې ناست کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې کتا سو سیاسي جریان
د وبښي په تیرو دوه غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د خزو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه وکړي، نتیجه یې څه شو؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پریږدي چې د طالبانو خبرې مو اوریدل شي، په یو کانفرنس کې دی د مدني ټولنې او د ښځو استازي نیوي، کېدای شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبرې په طالبانو اثر وکړي، هغوی هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نه وي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره په پام کې نیولو سره د ښځو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپل ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږ که په اول ځل یا په دویم دوه کانفرنس کې ښځې نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموما دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینۍ د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار دی یو پروسه، دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده. او پلان دا و چې په دغه ناست کې باید د افغانستان د ستونزو په اړه د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان اگر د ټولو نه سیده چې اقلیم هم ستونزه ده، مونږ نه وایو چې امنیتي مسائل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنۍ بحران د افغانستان د ښځو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشري ری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپل دغه یو بحران ده، او دغه ستونزو په خپل باید د افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي چې په مدني ټولنې استازو کې باید خزي هم ګډون درلودل، باید د طالبانو سره ناس ول. دغه یو ښه فرصت و د دې لپاره چې بل اخر هغه سپین او تور معلومې ده. بل اخر دا مونږ ولیدل چې په خوا اته ډېری خزی په دې نظر ول چې موږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بل اخر اوس حاضر شوی دي چې کینی په مسایلو باندې خبرې وکړي، په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استازي په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بل اخر دغه د سنیر اوغلو هغه د راتلونکو هغه دغه نقشه چې ده هغه باید د تطبیق د پاره باید لار هم ورشي، باید هر قدم د پاره باید ټول په ګډه وکی تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي، ځکه چې دغه وضعیت خپله دوام نشي موملی. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د ښځې استازي ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغسې ناستې همیشه مونږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په ژنیو کې کله چې ملګري ملتونه خپل د بشري حقونو ریچارډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل، ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس زه فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده، دوی یو فکر ډېر تنګ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس ته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابېږي او د ټکر یو فضا رامنځته کېږي او ماحول رامنځته کېږي، چونکه طالبان یو نظامي ځواک ده او د کابل په نظامي قدرت او قوت باندې نیولی دی. هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې راسره کښېني. البته دا بالاخره نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تیرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د طالبانو مخالف وي، په طالبانو په دې باندې ټینګار کولو، نو نړیوال ټولنې فکر کوي چې دا دوی یو بهانه کوي، د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولی ده چې ستاسو خبره به ومنو، دا خلک به نه راغواړو خو تاسو هم راشئ. خو بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی، دا کار مو کړی ده، اقتصاد مو روان کړی ده او امن مو راوستی ده او مواد مخدر مو ختم کړي دي، خو اصلي موضوع چې نړیوال ټولنې لپاره میرمنو د کار ده هغه په اړه باندې بیا طالبان ګونګ پاتې کېږي. هغوی سره څه دلیل نشته چې نړیواله ټولنه په دې قانع کې چې موږ ولې، یا اسلامي ټولنه په دې قانع کې چې موږ ولې د نجونو باندې تعلیم باندې بندیز لګولی ده. نو اوس هم طالبان دلته چې راځي دوی غواړي چې خپل تقریر وکړي، خبرې وکړي، بیا څوک نه دي چې مقابل کې دي هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دوی چې کوم قصه جوړه کړې وي هغې په اړه باندې تنقید وکړي یا د هغوی باندې سوالونه وکړي. نو یو قسم د طالبان په دې پوهېږي چې دې جواب نشته ده، خو هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغوی هم په دې پوهېږي دوی جواب لري، غواړي چې افغانستان میرمنې تعلیم وکړي، خو هغوی بیا د مشرتابه لري نه یا د ډار نه رسمن خپل هغه څه چې ذاتي موقف دغه هم نشي څرګندولی او د افغانستان د خلکو په نمایندګي هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده، هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ هیبت الله اخندزاده او د ده سره چې څو کسان دي چې سختې د میرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي، هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي، ځکه چې په دې ډېرېږي چې که دوی خبرې وکړي، که نور دوه وزیران د عالي تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالبکی چې خپل وظیفونه برطرف شو ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته یو فیصله په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بل د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زرخه خبره ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي او د کابل نه د یو وزارت خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ حبیبالله اخونزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغو سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسل په هغه دا سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلکو د مېرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي. د دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالې ټولنې او د شیخ حبیبالله اخونزاده دفتر ترمنځ د ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي، ممکن دا یو نتیجه ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال محترمه نظیفه حقپاله او د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف سه. اوس تاسو ته نوبت درکو که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکړي. لبرنی اوریدونکي له استودیو سره وصل دی، مهرباني کوي.
ډیر ځاتمانه فقره سلام سلام تاسو څنګه درمه مېرمنو ته دغه درې ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې د سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ورسول.
ډیر مننه خادم صاحب، مهرباني کوي.
ډیر ځاتمانه کته ما راډي مننه دغه خاص موضوع سره بلد نه فکر کوم د دغه د غونډې په اړه باندې به زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي باید د ښځو ښوونځي خلاص شي. نو نور همداسې کوم ستونزې چې په افغانستان کې سودي وایي چې موږ د دغه حل غواړو، نو زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګوي یا دغه غونډې طالبان چا وربللي نور دا پر دوی پر هغه هېوادونه باندې فشار راوړي چې باید د طالبان دې غونډې سره نه شي. دوی باید که دوی چیرې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو ښوونځي خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، هم نور داسې هغه کوم څه چې په نړۍ کې هغه هم باید په افغانستان کې راشي، خو دوی باید طالبان وغواړي هلته چې ورسره کښېن دوی سره خبرې وکړي هغه په دې باندې قانې چې اثر ورسره خلاص شي. هر ځای چې غونډه یا هر ځای چې داسې وباسي باید طالبان هلته اصلي ګډون ولري.
ډیره مننه سلامت اوسې خادم صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسې ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او آزادي راډیو اوریدونکو ته هیله منم چې جوړ بیاست.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
مننه محمد اسلام هیماچم د نیمروز د لاران نه اړیکه نیولې. تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه چې ټاکل شوی سبا جوړ شي، زما په نظر دغه غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت اثر نه لري، ځکه لدی وړاندې هم د دوحې په شمول په شمیر نور هېوادو کې مرتد شاهدانې چې په روسیې کې په وار وار غونډې شوي دي، او هره غونډه چې شوې د افغانستان لپاره یې نتایج منفي وه، ځکه چې په غونډه کې چې کومې پرېکړې کېږي یا کومې فیصلې کېږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي. که طالبان هلته دغه ژمنه کوي چې موږ د نجونو ښوونځي پرانیزو، خو کله چې کابل ته راستنېږي بېرته هماغه ذره کې صحیح هغه د نجونو کوي ښوونځي تړلي دي، خلک کاروبار نه لري، خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي. نو دا ډول غونډې چې په پرېکړو عمل ونه شي د افغانستان لپاره هېڅ کومه لاسته راوړنه نه لري.
صحیح مننه ستاسې نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
السلام علیکم.
مهرباني کوئ ستانک زای صاحب، مهرباني.
ما زه سلطان احمد رشتیان د کندهار ولایت سزما یو لاین نظر دی او پښتنه ده نظر په جا خدغه دی په جا کله دی چې د ګوره په افغانستان کې اوس مواد مخدر د صفر په اندازه کې قرار لري، د شل کال او د څلوېښت کال په دنیا ویله چې د افغانستان څخه موږ ته مواد مخدر روان دي، موږ ځینې متضرر یو کواکیان دي، درواغ نه وایي ځینې متضرر نه وي او دوی دا معامله نه کوي. نو دغه وخت دغه موقع ده چې وزیر امارات سره په دغه بدیل معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بزګرو ته ورکړي او بزګر دلته بیا دېته جوړ نشي چې هغه مواد مخدر وکړي. او همدغه رقم دغه ګور دی د شلو جیش کاله ویل چې په افغانستان کې څو ډلې دي او شل ډلې دي او پلانکۍ دي بستانې دي. دا اوس عملاً طالبانو ثابته کړې ده چې په افغانستان کې هېڅ شی لا نشته. دغه سرحدونه اوس داسې خوندي شوي دي. دا به هم دا موقعه ده ټول وخت لپاره د دې سره نه وي. او بل دغه اوس ګوره په افغانستان کې یو ښه امنیت راغلی دي. موږ ته شهیدان شي درې درې څلور څلور سوه کسه به د ورځې په شهادت رسېده. نو دا امنیت اوس د ټولو دپاره یو غټ شی دي. او بل دغه دی چې ګوره فساد ډېر کم شوی دي. دغه زموږ حکومت اوس ډېر یو واحد غټ حکومت دی چې ټول سرحدونه یې په لاس کې دي. د افغانستان وېش وېش ځکه یې په لاس کې ده. یو څه څه ستونزې به وي پر هغه باندې به امارات کار وکړي. او پوښتنه مې دغه سه د سمی سبزي صاحب څه دا ده چې دغه دوه هیل غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسوه. څلور پنځه میاشت کېږي چې موږ دې ته منتظر و انتظار مو درلودی چې دا غونډه را روانه ده. چې په دې غونډه کې به اوس عمل اندستي کومې پرېکړې وسي یو لاسلیک به وسي او تړونونه به لاسلیک شي او بیا به عمل ورباندې وسي او که به ونه شي. زما دا پوښتنه وه د سمی سبزي صاحب
چې سلطان محمد صاحب له تاسو څخه یوه پوښتنه. تاسو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړې نو هر څه خو بس ستاسو پر ځای ګل ګلزار دي. نو تاسو بیا له دوه له غونډې د څه شي توقع لرئ؟
زما ګل ګلزار نه وایم ټول افغانان وایي دغه څه سامانونه وایي.
خو سیده که ټوله ستاسو خبره ټول تاسو نو بیا له دوه څه غواړئ؟ تاسو خپل له دوه نه څه امید لرئ چې څه وکړي؟
موږ خو د دوهې څه نه غوښته. خو خلک غواړي چې موږ دوهې ته ور وغواړي. بې څه موږ څه نه غوښته. خو دنیا ده چې موږ نه پرېږدوی راسې دوهې ته. هر څه شرایط یې ومنله. ښځو وکړو ګوره پر ښځو باندې بحث کول. دا راسره ومنل چې دا موږ نه ده سره کوو. پر ځانګړي استازی دا راسره ومنل چې دا بحث نه ده سره کوو. پر ټولو ګډون حکومت یې دا ومنل چې دا بحث نه ده سره کوو. نو دا مو تمه ده چې ګوره دا ټول راسره منې چې دوه کاله بعد په رسمیت افغانستان پېژنې اوس یې وپېژنو. دا مو تمه ده چې بیا ګډوډي راځي یا بیا دلته خلک تاریخ ته مخه کوي. دا نن یو ورځ ده. دا اوس چې د سي دي د امارات سره په بدیلي معیشت کې مرستې وکړي چې هغه بزګرو ته ورکړي. امارات یې دوی ته ضرورت نه لري خو د افغانستان بزګر کښتګر ودي ته ضرورت لري.
ډېره مننه. صحیح شو کور دي ودان. زما پوښتنې ته ځواب وایي. سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو؟ ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب سامان دی من د کجکي څخه. ما د دوه د غونډې په باره کې زه دا درته وایم چې باید موږ بزګر خلک یو. موږ بزګران ته په دې غوښته کې پام وکړو ولې موږ د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. طالبان پر موږ باندې تریاک بند کړه. موږ هېڅ خواته لاس نه څه غځولی. زموږ کښتونه دي کاله چې موږ وکړو په زر روپۍ چې دلته زموږ حاصلات ورسېږي. په شپږ سوه کلداري چې زرایي چې په دوله زره کلداري چې دلته ورسېږي اوس په دوه زره ده. نو دا اوس موږ سوسو. موږ اوس مړه شو. موږ یو خوراک دوا او کالی او دا شي ته ضرورت نه لرو. دوی بس ته چې زور را باندې چلوي وایي بالا کار ته کوي خو تاریاک به نه کوي. دا خو اخر باره دولت او حکومت سره لاس ګریوان کېږي. نو خو دوی چې هم د امریکا په خوله بند کړي دي. نو خو هغو ته دي وایي چې موږ ته یو وزیر و یو تجارت مو شان و خارج ته ویستلی. خو نه یو رقم دي وکړي په دغه غونډه کې د مثبت نظر مادا دی چې دوی دې دغه ته پام وکړي د بزګرانو ستونزو ته.
صحیح. ډېره مننه. سلامت اوسئ. له ټولو اوریدونکو منندوی. بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکړو. اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی محترم حق پالی. لومړی اوریدونکی مو خادم وو چې له واشیر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و. دوی ویل چې باید له طالبانو سره خبرې وشي. خبرې په هر صورت ګټورې دي او بالاخره د خبرو له لارې یوه نتیجه ترلاسه کیږي. دوی د دغو خبرو طرفدار دي سره لدی چې د ښځو مدني ټولنې استازي پکې ګډون نه لري. تاسو خبرې څومره ګټوري بولئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خودلې ده چې موږ څلوېښت کاله کېږي چې په جنگ کې استو. او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري خو په خبرو کې متاسفانه نه لري. او دلیل یې دا ده چې دلته نور هیوادونه په جنگ کې خپل منافع درلود او هغه اصلي ضرر چې و افغانان ولیدل. نو په دې اساس سره له دې چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي. خبرې ځانته قوانین لري. داسې نه کېږي چې تاسو مکمل دیرش میلیون نفوس د دوی هغه ستونزې باندې ونه غږیږي. د دغه دیرش میلیون نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي، دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي، صرف دوی باید خبرې وکړي. مونږ پوهیږو چې طالبان خپله شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک کې نه ول، دوی بهر ول، دوی په جنگونو کې بوخت ول. نو ډیر مونږ کسانو ته ضرورت لرو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی، مسلکي او تخصص سره دوی بلد دي. دا خلک هم باید په دې خبرو کې واوسي تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي. او په څنګ کې خبرې چې کله کېږي، خبرې ولې کېږي، د خبرو اصلي عامل دا وي چې یو ستونزه ده چې تاسو خبرې کوئ، که ستونزه نه وي خبرې نه کوئ تاسو. نو دې دپاره باید هغه ستونزمن نکات یا ټکي باید هغې باندې هم مونږ خبرې وکړو. لکه چې یوسفزای صاحب وویل چې طالبان نه غوښته چې په نور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي، خو هغه ستونزې دي. که تاسو په هغه حساسیت برانګیز خبرې چې د ښځو حقونه دي، د بشري حقونه دي، یا د وګړو هغه سیاسي مدني حقوق، اوس زه فکر ونه کړم چې تاسو وګورئ طالبان 30,000 یا 100,000 اسکار درلوده. او هغه د مونږ ګورو چې د کابینه صرف د یو سمت، د یو ژبې، د یو ایدیولوژي خواندان دي. دغه خود افغانستان حقیقت نه ده، دغه خپل ستونزمنه خبره ده. نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو که چیرې خبرې ونه کوي او خبرې صرف سطحي وي، خبرې صرف په نوم وي، خبرې صرف لکه د تیاتر غوندې یو شو وي، یعنی نمایش وي، نو اغه خبری نتیجه متاسفانه نه ورکوي. مونږ په خبرو باندې عقیده لرو، خصوصا د خځو فعالین، خصوصا اغه کسان چې په سولهیز توګه باندې مبارزه کوي. تاسو ګورئ چې په دې کلونو کې مونږ په سولهیز توګه باندې مبارزه کوو، مونږ په طالبانو باندې ډیر سخت نیوکې کړې دي، خو د خځو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه یې ټوپک اخیسته دی. دوی په سولهیز او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي، بلکې وایي چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده، په دې حاکمیت کې ستونزه ده، دغه باید حل شي. که دا چیرې حل نشي، خپله ډېر په طبیعي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کنه کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي. تاسو هغه اساسي ترین یا عادي ترین مثال وګورئ، که چیرې تاسو په یوې ټولنه کې ښځې ته د حق، د کار حق او د تعلیم حق ورنه کړئ، فقر زیاتیږي. مونږ ګورو چې آمار د فقر اوس څومره ډیر ده. هغه خزي او خصوصا افغانستان کې چې ډیرې خزي متاسفانه د جنگ له امله، مونږ کونډې لرو، مونږ هغه خزي لرو چې بي سرپرست دي، دوی خو نه کېږي چې د باندې ولاړ خیرات ته طالبان اجازه ورکوي، خو کا ته اجازه نه ورکوي دوی ته. نو که چیرې دغه ستونزې د فقر خپل دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ ده، یو عامل د بی عدالتۍ ده، او بی عدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران طبيعي. نو په دې اساس زه هم موافقم چې باید خبري وشي، خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري، در سره خپل هغه کسانو سره کېنی چې در سره مخالف نظر ونه لري، ته ستونزمن مسائل باندې خبري ونه کی. نو طبیعت چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې مونږ غواړو هغه نتیجه به نه وي.
ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسفزی صاحب دوهم اوریدونکی همت صاحب و د ویل چې مثبته نتیجه نه لري دا کانفرانس او دا خبرې. د دوی باور دا و چې که هره فیصله کیږي په دوحه کې، ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني، د دوی مشر نه مني یا نور نه مني، عمل پې نه کوي. تاسو هم په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی، یا ملا هیبت الله اخندزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري. نو له دې سره سره تاسو له اوریدونکو سره موافق یاست او کنه؟
زه فکر کوم چې اوریدونکي په وطن کې دي، هغوی هم په مسایلو پوهیږي، او مسائل هم تعقیبوی دیوی یعنی سیاسی بسیرت خلق وشته د سره د دې چې کده شي غلپاز په انداز کې دونی شي بیانولای. زه فکر کوم چې امیدواری ډیره نشته ده، خو بیا هم غوای چې نامیدی ګناه ده. دا اوریدونکو چې اسامه په نوم باندې کوم خبري وکړي، همدغه خو طالبانو یو مشکل ده، دوی کولای شو چې دا نړیوال ټولنې سره د ټکر په ځای باندې خپ روابط لرلې، دوی کولای شي چې دغه روابط په استعمالولو سره بزګرانو ته یو متبادل ورکړی وای، یو ډیر ښه متبادل ورکړی وای، د زراعت متبادل ورکړی وای. خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوال ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي، او که دا مونږ بند کړو نو زمونږ به نړیوال ټولنې به مونږ په رسمیت وپیژني. حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده، خو د میرمنو د کار او تعلیم نه لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کیږي. ډیر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري، انتخابات نه لري، دیکتاتوري شاهي نظامونه دي، خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري. نو له دې امله د نړیوالو ټولنه چې هر څومره فکر وکړي، سوچ وکړي، طالبانو سره تعامل وکړي، هم دې ته لاره نشي برابرولی، دې ته یو هیله نشي جوړولی چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان دننه عام خلک خلاف دي، د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي، او نړیواله ټولنه خو حتما خلاف ده. د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیواله ټولنه باندې ومني. طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هر څه کولی شو، هر څه د مونږ په خوښه باندې وشي، خو دا مسایل به داسې پاتې نشي. اوس خو ابتدایي دور ده، نړیواله ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده، دا چې اوس سختې پرېکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډېر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم نه، د دې وجه دا ده چې دغه سختو پرېکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور ځورېږي. خو فکر کوم چې نړیواله ټولنه رو رو صبر د لاسه ورکوي، او د طالبانو دغه غونډې ته راتګ دا داسې معنا لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پرېکړه د چا پر خلاف کوي، خو د هغې پرېکړې د اورېدلو دپاره هغه راغواړي. نو د دوی دلته راغوښتل یو مثبت او منفي دواړه یو چراغ ورکول دي، چې یعنی که مونږ تیار یو چې طالبانو سره تعامل وکړو، طالبانو سره کار وکړو، افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو، په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه زمونږ دپاره د منلو وړ نه ده. یعنی وخت مونږ تاسو ته امتیاز درکوو چې د غونډې تم راغواړو، سره د دې چې نړیوالې ټولنې سخت زیات فشار له امله ملګري ملتونه مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینو میرمنو سره تخصص کې ترڅو دنیا ته دا پیغام لاړ نشي چې افغان میرمنې نړیوالې ټولنې هېرې کړي دي، او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن مني یا د هغوی چې څه وایي هغه مني. نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي، خو بیا هم نړیواله ټولنه خپل امید لاسه نه ورکوي، او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کیږي، د طالبانو یو مشر قطر ته ځي، متحده عرب امارات ته ځي، بیا راځي، اوس بیا د ملګرو ملتونو د هغه د بندیزونو د لیست نه اجازه غوښته ده. دا ټول یو بل سره مربوط نړیواله ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري، سره دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیلې کړي او نور. زه فکر کوم چې طالبان که دغه د میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شوه. خیر محترم حق پالی ته به ورشو. دی بل اوریدونکي سلطان محمد خبرو ته براشو، دی وایي چې طالبانو مخدر مواد له منځه وړي دي، فساد یې له منځه وړی دی، کم کړی دی، ځینې نورې لاسته راوړنې هم لري، امنیت یې راوستی دی، لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپیژني او نور څه خبره نه ده پاته. لیکن داسې ویل کېږي چې تر څو چې دوی د ښځو حقونه نه یې ورکړی، د نجونو د تعلیم او د کار اجازه یې نه یې ورکړی، تر هغو پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نه شي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې دوی هغه هیواد چې د دوی حکومت په رسمیت پیژني په خپلو هیوادونو کې محکومی شي، د خپلو خلکو لخوا محکومی شي. اوس په دنیا کې ډیر تغییر راغلی دی، په اکثرو هیوادونو کې ښځې اوس ډیر قدرت لري، سیاسي قدرت لري، نو هیڅ هیواد به ونه کولی شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپیژني. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایل باندې خبرې وکړل چې دا مسایل حل شوي دي. زه فکر کوم چې دا واقع به نه وي په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
په بل ډول که سلفسیاده نه وي، یعنی تر پخوا خو ډېر تغییر راغلی دی. په دې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدر مواد کرل کېدل او تولیدېدل اوس څومره کېږي، یعنی په نسبي ډول خو یو پرمختګ شوی دی. په دې برخه
د سده چې تاسو وګورئ که صرف د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزو ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې موږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزو سره مخامخ استو. د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزه چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کړئ، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرت ګرایي چې لري، تاسو هغه سرکوب کړئ او اجازه ورنکړئ چې هغه طبي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغې ته تغییر ورکړئ، دغه خپله سرکشي بالاخره زیاتوي، دغه خپله دیکتاتوري حالات دا. او په څنګ کې دا ورور د امنیت خبره وکړله. امنیت تاسو که دې ته امنیت وایئ چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایئ چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه سره موافق یم. خو امنیت صرف دا نه ده چې تاسو پیساب فیزیکی امنیت وی. امنیت مونږ ولیدل چې د څلوېښت کاله د زرشاپ وخت کې هم امنیت و، خو مونږ پرمختګ نه درلود، بېوسلي وه، او بالاخره هغه حالت هم صحیح حالت نه و. اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډېر په هغه وخت کې و، ښځو ته حقونه و، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده. ځکه باثباته امنیت نه ده چې دغه نور ریخې د یوې ټولنې د ناامنۍ یا ظرفیتونه د ناامنۍ ډېر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته همدا اوس وایم چې د ښځو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید عاید ولري، او بالاخره د ټولنې په تغییر کې باید نقش ولري. تاسو آیا دې ته تاسو امنیت وایي چې یو ځوان چې ماستري لري، آیا دې ته تاسو امنیت وایي یو ځوان چې حقوق د پنځه څخه فارغ شوی او یا د پنځه څخه فارغ شوی هغه په کور کې ني، او یا د باندې هغه عادي کارونه وکي، او یو ملا چې اتا املا او انشاء نه لري هغه د ریاست وکي؟ کنه د خپل په یوې ټولنه کې نارضایتي زیاتوي، خفګان زیاتوي، خلک احساسوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې کچېرې دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې دپاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، که دوی چې جهاد کړی دی وایي چې موږ جهاد د وطن د ازادۍ دپاره کړی دی، نو نن باید دوی لاره هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به یې هم ورکړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بېل کوم اتنیکي سمتی او
مسله بل دا ده چې کدوی مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاسته راوړنی طالبان لري، خو زه وایم چې دغه د خبره به ورسره ومنو، خو دوی دې دا فرصت وګڼي، له دې فرصت دې لاش استفاده وکړي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا یې ترې غواړي، افغانان یې ترې غواړي، همغه دې راولي. د دوی دغه اوس چې تاسو اشاره کوئ چې دا اوسنی امنیت او دا اوسنی کوم ثبات چې دا موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډېر اسانه جنگ اور بلې دی شي. کمخ کې مشل دلی دي چې په یو گاونډي کې یو زمينه مساعده شوې ده په ناګه مساعده شوې ده بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی اوس دنیاوال ورته انتظار دي او کچیرته دوی له دې فرصت کار وانخلي بیا به کله گاونډي څخه ستونزه ورته پیدا نشي ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي اوس هم د راپورونه شته چې د دوی یو شمیر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي
بلکل زب وګورې تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي هغه دا چې پیوی کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکوي او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کوي نو د خپل هغه کورنۍ دغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي دغه کورنۍ غړی خفه دی دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره د خپل د حق دپاره چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی حق یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ دغه خپله تاسو هغه دیني مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ او ولو چې تاسو دیني مسایل یو طرف ته پرېږدئ د انسان خاصیت هم دا ده د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم زه افغانستان کې حق ونه لرم چې زه صرف ښځه یمه د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې نو زه آیا خوشحاله به یمه آیا که زه که ماته وس برابر شي زه خو هم سرغړونه کومه که هغه هر طریقه وي څوک به د میډیا څخه استفاده کوي خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي هغوی خپل هغه اته جنګ او یا مصالحه مبارزه کوي او دغه مبارزه کنن مونږ ډیر لږ خایو او یا لږ ده یا امکانات کم ده دغه مبارزه امکان لري چې کچیری دغه حالت دوام ومومي کچیری دوی ته امکانات برابر شي کچیری اوس هم د افغانستان خلک خو کچوب دی یو تعداد وسینه لري بل تعداد چوب دی دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوهی کې او په نور ځای کې همیشه ویل ول چې مونږه بلاخره هغه شرعي عدالت راوړو خو د خلکو هغه په هنه په دې باندې پیږي چې عدالت څه شی دی عدالت دا نه ده چې ته درس ووایا زحمت وباسه او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بلاخره خپل لور دپاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبوري شي د وطن څخه ووځي دې ته عدالت نه وایي عدالت دې ته وایي چې هر چاته د هغې د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړی شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې اوس په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته اشغال نشته او غاړه خبرو ته پرې کیدی او خبرې د چا سره خبرې دي دا نه کیږي چې دوی هغه کسان سره خبرې وکړي چې د دوی هم نظر دي نه خبرې د مخالفینو سره خبرې د ښځو سره خبرې د مدني ټولنو سره خبرې حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوهی کې نه ول او خبرې ونه شول دغه وضعیت شل کاله بعد په دې باندې دغه یو حالت راغی دغه چې طالبان وکړي شو چې ټول حالت تغییر ورکړ نو د افغانستان خلک 1.5 میلیونه یا 15 میلیونه نفوس خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی دوی به خپل مدني سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په وسه وي دوی به خپل مبارزه کوي
ډیره مننه بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی لنډ خبري وکړي مهرباني کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ الله محمد جان د کندهار ستات سلامونه وانه ملمنو ته وایم اوریدونکو ټول ته سلامونه
سلامت اوسه محمدی صاحب مهرباني
بس خو دا خورجان د خپل خبر مر واره د اول خبر په پردې وکړ چې دا 15000 ماش طالبان ته ټاکري دي وروره وایراس وې بندر اته د خدای خپل سره کبردان سره بل څه د 15000 شام گزاره نه کړي وروره ترکیه سم ماش پر کې نور کې جواب کوته کارو ته مرضی نو خبر به ګره وای وای درغه ما ولاړه وای درغه دغه ولاړه وای ما ونه ده د صدر ما ولاړه وای نه ده د لشد سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شو کې خو جدا نظر دي بل وستا ویله تاندا خلک به داسې جنگ وکړي داسې به پلان وبستانه بز د جنگ د ګیره د باس جنگ خدای افغانستان څنګه راوړي وروره جنگ څنګه ستمل کړاله نیمه افغانستان سره ولاړه خدای کو جنگ خلاص بیا د هلا جنگ نه راوړي او بیا د خوځان ته وایم ورته راسه مرغ د افغانان در سره ولاړ باره به ورسره کښېنو د طالبان سره به کښېنو مشران سره به خبرو چې دا کار دغسې دی دغه ناټو د هغه د دغه د دغه دغه دمکۍ په نصر کورور د افغانان ستړي دي در به در دي افغانان کونډیانې دي چمان دي ګرد ورک اوس خلک ژوندي ورک ټول بله که اوس پیدا شو چې د پر کورونا چې د زړه حکومت
دا نه وایي چې جنگ دی وشي یا جنگ ښه شی دی
چراسي مړ به در سره ودرېږو دا ولما او ته به ورسو ولما به سره ټول شي دا وسنګ کار دی چې الله وایي دا الله رسول وایي دا د داس به وکړو د خیر سره او جنگ د الله افغانستان ته نه راوځي دا 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 خد ګوره در مسعود رضی الله تعالی کړه او
هغه مسعود دی بچی شو صحیح شو د دې لپاره چې اوریدونکو مو ډیر دی محمدي صاحب کور دی ودان ساس خبري واوریدل شوی یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه ژر نو مشت محمدي صاحب خبري قطع کړې او تاسو ته نوبت تر کو تاسو خبري نه کوي مهرباني خر یو
بل ویل اس که تاسو سره په تماس
مهرباني مهرباني کوي تو خي صاحب
مننه زما له محترم ملمانه زه خدای پښتنه ده خاصن د یوسف جو صاحب ده چې آیا څه سبب ده چې خارجان او ناتو او امریکایان او د غربیان طالبان دې تشویقیه او دې مجبور کو چې و دې غونډه تراسه او دې ټول شرایط ومنل ایا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یان دې هر یو غواړي چې طالبان د ځان سره مرګي کې قبول کړي ساده
ټول دې په دې غونډه کې دې ټول دې
دغه تشویقی یان هیڅ کله وخت دې دې غوړو ټول شرایط د طالبانو ومنل سره دې
ستاسو ډیر منل کور ودان چې جواب ته وخت پاتې شي یو بل اوریدونکو هم تاسو ملنډي خبري وکي چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي
وعلیکم السلام شه په خیره
سلامات اوسئ مهرباني کوي لشته زر خبري وکي چې وخت کم دی
په ګروپ کې مې په خطا باندې راپور د تلیکلې دراستولې مې ورو
لطفا خپل پیغام دې زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډیر مننه کوربدان وربشو محترم حق پالیته دی اوریدونکو خبرې تاسې واوریده او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې تقریبا څه کم 2 دقیقې لرو په دې 2 دقیقو کې د ټولو خبرو ته ځواب وې څنګه ده چې ستاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنوي چارو وزیر استولې وای چې اصلا دغه ایدن ده په ځای یو وایند واستو د دې دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بې اعتباری نقشه ده بې اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه زه اول هغه ورسته وایم چې د وی خزه په توګه اکثر وخت موږ د خبرې کوو په خپل د خزه په ګروپونو کې چې مونږه د جنگ مخالف یا سودې لپاره استو چې تیرنی خودلې دي ټول تحقیقات خودلې دي چې په نړۍ کې جنگونه چې کیږي اولين متضررین د دې جنگونه چې د خزه دي کونډې پاتې کیږي او که په جنگ کې مري او کچېره هغه جنگ خپل مشکلات لري چې مثلا خزه باندې کیږي او هغه هم اسی مندو تا او ماشومانو تا رسیگی نو زما تینگار پا دیگو چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابریگی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستونزو بانده وغگی گو او ده حل لارای پیدا کو او اغا ده پا ده طریقه بانده کیگی چه باید طولو سرکینو سیاسی جناها و سر خیزو سر مدنی طولو نسر داغی مقیا و مسئله بل مسئله بل بر پختنا وکرل چه د چین مسله یو ول تبي دا چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې دا چې باید یو توازن او سیاست
ډېر زیات مننه محترم اقبال ډېر زیات مننه نور وخت نه لرو لته څخه هم د غرض د شغل سمي یوسف زی څخه ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم مننه یو چې ټلیفونونه وکړل پښتنه وکړیا او نظرونه څرګند کړل
گلاب گلاب جانان میں پردے مزدورے ملوشی یا یا با ماتا پات چشی ولی ونے داسی اوشی ولی ونے داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے تے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پسر سر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے